اوریدونکو السلام علیکم. د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماشامنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري: امریکایي پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. دا اډه څومره اهمیت لري؟
یوازې موږ بګرام ښودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه وه.
د کورونا له کبله د مړینو د شمېر له زیاتېدو سره په ډېرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
موږ تاسو نه ځای کې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپین ږیر هم ناستې. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او اروزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکرې وویشتې د سره لمبه شو.
خو تر دې وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل روسي سیال سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. په روسیه کې یو شاروال مړ موندل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت د داعش په نوم افراطي ډله هڅه کوي چې د دغه هیواد په شمال کې ځان ته نوي کسان جلب کړي. سرګی لاوروف دا څرګندونې نن جمعه په مسکو کې یو کانفرنس ته وکړي.
مهمه ده افغانستان ته پام وشي چې د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډله په کې د خپل فعالیت پراخول غواړي. دوی په دې کار د دې لپاره لاس پوري کوي چې ناوړه اقدامات یې د واقعي سولې لپاره چمتووالی وځنډوي.
سرګی لاوروف زیاته کړه د افغانستان په دولت کې دننه هم شایي ځینې کړي وي چې د سولې پروسې د ځنډولو هڅه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل روسي سیال نیکولای پاتریشیوف سره نن په مسکو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل:
هوکړه وشوه چې د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ پراختیا د افغانستان، روسیه او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټې ګواښلی شي. په افغانستان کې پر بیړني اوربند د سولې پر مانادارو مذاکراتو او د جنگ پر ختمولو خپلواک حاکم او بسیا افغانستان ټینګار وشو.
په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو شدت د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایي اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شوه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل: له دې هوایي اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلي دي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه د ملي اردو ځواکونه ته وسپارله. دغه اډه وست افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرول کیږي. له دې هوایی اډې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، د خلکو د سر او مال، د دفاع او د خلکو د لا خوندیتوب لپاره کار اخلو.
دغه هوایی اډه چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې وه، په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي چې امریکایی او ناټو ځواکونه کاروله. وسلوالو طالبانو له دې هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له هرات څخه کابل ته په یوه الوتکه کې د یوې چاودنې مخه نیولې ده. د دغه ریاست د نن ورځې په اعلامیه کې راغلي د سید ادریس په نوم مشکوک کس غوښتل د هنرمند په نامه هغه مواد چې په یوه رباب کې ځای پر ځای کړي وو په الوتکه کې وچوي. پیلامی کې راغلی د هرات د ملي امنیت منصوبینو دغه منفجره مواد کشف او شن کړي دي. مشکوک کس نیول سوی او ورڅخه څېړنې روانې دي. روسیه وای د کورونا وبا له کبله د مړو د شمیر له زیاتېدو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په بېساري ډول ډېر کسان په کورونا وایرس مري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلانو ته وویل: هیڅوک محدودیتونه نه غواړي. دا موضوع اوس په بحثونو کې شامل هم نه ده. پیسکوف واکسین له روان بحران څخه د وتلو یوازینۍ لار وبلله. تر دغه څرګندونو څو ساعته مخکې د روسیې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د 6.9 کسانو مړینه اعلان کړه. تر دې یو ورځ مخکې په کورونا وایرس د 6.2 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د روسي د کولمنا شاروال دینیس لیبیدر په خپل اپارټمان کې مړ موندل شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې ویاندې اولګا اورادی وویل نن جمعه د شپږ څلوېښت کلن شاروال لیبیدف د مړي تر موندل کېدو وروسته څېړنې پیل شوې دي. د رسنیو په راپورونو کې راغلي چې د قانون د تنفیذ ادارو ویلي د شاروال پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښکارېدل. دی په 2018 میلادي کال کې د دې ښار چې د مسکو په 115 کیلومتري کې پروت دی او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقې کیږي. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ کیږي. بله مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ پلان شوې ده. سبا شنبه بیا چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکراین په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو ګټونکي ټیمونه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه یا فاینل مسابقه د جولای پر 11 د انګلستان په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له بګرام هوایی اډې څخه وتلی دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډه نن جمعه په رسمي ډول دوی ته وسپارل شوه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې امریکایی او ائتلاف ځواکونه په بشپړ ډول لدی پوزي اړي ووتل.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی بګرام
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول ملي اردو ته وسپارل. اوس مهال دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت له لوري کنټرول کیږي او موږ بل دی اډه د تروریزم پر ضد د جګړې د امنیت د ټینګښت او د خپل خلکو د مال او ځان ساتنې په هدف ګټه واخلو.
بیشتر برای مردم استفاده خواهیم کرد.
له دې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو هم د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې له نږدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته له بګرام هوایی اډې ووتل. د بګرام هوایی اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې وخت په وخت پکې زرګونه بهرني سرتیری میشتول. دا هوایی اډه چې د کابل په شمال په پروان ولایت کې جوړه شوې د هر ډول الوتکو د کیناستو ظرفیت لري. سینین امریکایي ټلویزیونی شبکې په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوې او د همدې کال د سپتمبر په 11 بعد دا پروسه بشپړیږي. سینین ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې د بګرام هوایی اډه د الوتکو دوه ځغستلیکې لري چې بېشمېره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې تقریبا د هوایی عملیاتو د قماندې د ځانګړي مرکز په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په بېلابېلو وختونو کې په دې اډه کې د میشتو بهرنیو سرتیرو سره لیدلي وو. د راپورونو پر بنسټ دغه هوایی اډه په افغانستان کې د پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال جوړه شوې او په بېلابېلو وختونو کې ترې استفاده کېده خو وروسته پراختیا ورکړل شوه. په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال شوروي ځواکونو هم له همدې اډې ګټه اخیسته. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو له دې اډې د بهرنیو سرتیرو د وتلو په غبرګون کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دا یو ښه ګام بولي او غواړي چې د افغانستان له ټولو برخو بهرني سرتیري ووځي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په بشپړ وتلو سره افغانان د سولې او امن په لور نږدې کېدلی شي. له بګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وختې زه شوې ده او د دې هیواد له بېلابېلو ولایتونو نه هره ورځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي سره په ټلیفوني خبرو کې یو وار بیا له دې هیواد سره د امریکا د حکومت او خلکو د مرستې پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول او وړتیاوې ستایلي او ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل تجهیز او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکار دي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي دي چې ښاغلي آستین په دغه خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د بګرام هوایي اډې د اهمیت په اړه مې د پوځي چارو له متخصص او د دفاع وزارت د پخوانی وایند متقاعد جنرال دولت وزیري نظر پوښتله. دی وایي
اساسي خبره دا ده چې هوایي ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د بګرام هوایي ډګر او په شینډنډ کې هوایي ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایي ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایي ډګرونه کزه وایم چې یوازې مونږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظامی اډه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډیر زمونږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغیم دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډېر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډنډ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و.
جنرال صاحب د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پېښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري په هر شکل چې کېږي، باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دي. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره یې باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا مونږ نږدې ولایتونه دي هلته مونږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بېرته راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیري و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د زور للارې رامنځته کیدونکی دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. د دغه وزارت ویندوی نت پرایس تیره ورځ خبري اعلان ته وویل د زور للارې راتلونکی حکومت به قانوني نه وي او د نړیوالې ټولنې مرستې به هم ترلاسه نه کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه په واشنگتن کې خبري کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زور لارې رامنځته کیدونکو دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. د دغه وزارت وین اند پرایس تیره ورځ واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل چې دا حکومت به غیر قانوني وي.
Any attempt to install a new Afghan government by force
په افغانستان کې د زور لاري د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهیږو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړیږي ویني. موږ په ډېر دقت سار کوو څو ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو. موږ پوهیږو چې ماتېدونکي دي په ځانګړې توګه د افغانستان د نجونو خاصو او همداشان د لګه کوي لپاره
girls it's women it's minorities as well.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای دا دوی لومړیتوب دا دی چې د خبرو او تفاهم لاره پاتستون زو ته د حل لاره پیدا شي. د نموړي په خبره نظامی حل لار به ورستای انتخابی. خود افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب تیرونی ویلی و چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د زور له لارې واک ترلاسه کړي. وړمه ورځ په کابل کې د امریکا سفارت شرزدافر راس ویلسن پر طالبانو غږ کړی و چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د سولې میز ته دې حاضر سي. په همدې حال کې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و که غواړي چې د دوی له هوایي بریدونو وژغورل سي نو تاوتریخوالی دې بند کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تېره ورځ د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره بی خبری غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. د افغانستان په شمال کې طالبان د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته یې هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنګ جګړو زور اخیستی چې ورسره ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړي چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
په داسې ولسوالیو کې یوه هم د پکتیا زرمت ولسوالۍ ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ودانۍ چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه د ولسوال په ګډون ټول سرتیري له یو شمېر وسایطو او مهماتو سره یو ځای ترې ووتل او څنګلوري ولایت پکتیکا ته لاړل. له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې محاصره وه او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو په ماینونو پوښلي وې. دا ولسوالی څنګه د وسلوالو لاسته ورغله؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پکتیا زرمت ولسوالی چې له تیر کوچنی اختر راوروسته د وسلوالو طالبانو له لورې کلکه محاصره شوې وه، د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې د یادې ولسوالۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه چې د زرمت ولسوالۍ د ولسوال په وینا تر وروستي بریده ورسره هیڅ لوري مرسته او همکاري ونه کړه. د زرمت ولسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل
یو کم 50 ورځو مقاومت نه ورسته هیڅ چا کومک نه راته ورسره. حتی اردو زموږ په نیم کیلومتر کې پرته وه. یو فایر مخالفینو چې ونو کړو وسلوالو طالبانو د عیسای غلامانو او په موږ باندې د سور قیامت جوړ کړی و. تصمیم مو ونیوه سم چې درلود د څلور لاره د ټانګ او دوه رینجر و، دوه د شخصي غونې موټر و. چا څوم لوسه کېده چې څنګه راولی چې هغه ټول کې بار کړو مخ په پکتیکا باندې حرکت را وکړو.
نوموړی وایي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي او ادعا کوي چې د جنگ پر مهال پرې مسموم کوونکی ګاز هم استعمال شوی.
دوی دوربینونه لرل اشته دو دومره یو تیزه وسله ده دغه باندې ورټاور راو سترای به ودراو تر بازار هم دننه کې شهیدان سو د خاورو باندې سو ګاز به رمان استعمال مسؤولن دا ګاز وو سای به زره مسموم استعمال.
ولسوال سرجنګ زرمتای وایي پوره نه حاصل وخت ورځې په تش لاس او ډېر ستونزو له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالي له سقوط وژغورله او آن د جنگ په جریان کې ولسوالي په هغو هاوانونو ولګېده چې دوی له تندر قلو اردو د مرستې لپاره غوښتي وو.
موږ به یوازې کوردینات ورکړو دوی به بل ځای وویسته. حتی درې ورځې مخکې زموږ ولسوالي درې ډزه وویسته.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ هدف د هیواد خاورې او د خلکو ساتنه ده او په هیڅ صورت به د خپلو امنیتي ځواکونو د ماتې سبب نشي. نوموړی وایي ښایي په یادې ولسوالۍ توغول شوي هاونونه وسلوالو طالبانو توغولي وي.
دا هیڅ د منلو وړ خبره نه ده چې هوان دي په ولسوالۍ باندې د ملي اردو ځواکونو لخوا توغول شوي وي. خو بیا هم جنگ دی او لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده وسلوال طالبان د مختلفو طریقو څخه په دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په زرمت کې اوس هم دغومره قوت هلته موږ لرو چې فعلا د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي.
وسلوالو طالبانو د زرمت ولسوالۍ د سقوط لپاره لومړی د یادې ولسوالۍ غځېدلې لوی لارې په ماینونو فرش کړې او له هغې وروسته یې د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره جګړه پیل کړه چې له څه کم دوه میاشتې جګړې وروسته د یادې ولسوالۍ په نیولو بریالي شول. تندر قلو اردو وایي په لارو کې د ماینونو د خطرونو له امله دې ولسوالۍ ته اکملات نشي کولی. خو د وسلوالو طالبانو بیان د ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په جګړه کې د مسموم کوونکو غازونو د استعمال موضوع رد کړه او وایي داسې وسلو ته لاسرسی نه لري. سرمات د پکتیا د مرکز ګردیز په لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې د پکتیکا او غزنی ولایتونو سره شریکه پوله لري. له دې لارې د پکتیکا زیاتره او د غزنی یو شمېر خلک ګردیز، کابل او نورو څنګلورو ولایتونو ته تګ راتک کوي چې اوس مهال پرې د خلکو تګ راتګ کم شوی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت د عامې روغتیا مسؤلان خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د کورونا له کبله مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلینو یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپلې کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پخوا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جوماتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
مونږ تاسو نه ځای کې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم خاطر کې راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق ساپه په اسدآباد کې دکان لري، وایي حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي دارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغه سره واندې کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغه سره ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه نه کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مپلونم بند شي، ودونه کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نورو وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي.
په کندهار کې موټر چلوونکي په لویو لارو کې له ستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندي شوي، پلونه او پلچکونه وران شوي. دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي، چا وایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خرابه ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راځي خو هغه له بهر سره د وایي څوک راځي د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سڑک باندې روان و مټران و رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سغتل مو ترای لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر یې وویشتی د سره لمبا سو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لارې تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچا لارو لاړ شي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچا لارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
ټول کچا لار د ګاینه وخت دا اوس مخکې اوبر راغلي وي، دا د نور درې په نامه سره ټوله یې وړې وه، ټوله لا دوکانو نو موټران په ډېر تکلیفي ورځي لاره اوږده ده، خرابه ده. مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مخته درې ساعته درې نیم ساعته لار وه، دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي دغه لار د جګړو له امله په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داسې لار نه دلید. یو ډیر نه پر دې لارې یو نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده. جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ بری نه جوړی هلته پریر نه جوړی خولاک پر لار شي چې پټران ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دواره غړو دا غوښته نه چې تاسو ته خدای کبه خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راایل دا دواره غړو موږ ولسی موږ کمزوري خلک یو موږ ته لار راایل موږ لار دی راایل موږ د دوی سره پر موږ د دوی د جنگ سره کار دی موږ د دوی د مقامات سره کار دی هیڅ سره زموږ کار
پاین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکنی ماینونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر له منځه نه تللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماینونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې وروستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوې دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجینري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماینونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دغه پروسه جریان لري. کچنی فرعي لاري یا اساسي لاري ستونز لري. اساسي لتعدادي چې هلته د ماینونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه ته اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماینونو باندې اجازه ورته ورکو چې خپل نه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل سوې وه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره وکتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د ایجنډا په سر کې دي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کېږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کېږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تیره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلي له بلینکن سره د په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهری الدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات او مزکنۍ بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلکه ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایډن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینیس واکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټه الوتکو بم غورځوونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول وي. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا دا دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې